السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنې لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی پکې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ واخ مخ په زیاتې دوده. تفصیل به وروسته واورئ. داعش ډلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والی د فاتحې په مراسمو د انتحاري برید پرامنلې. دا رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ډلې د جمعې ورځې په ماښام په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت ومانه. د بدخشان ولایت لپاره طالبانو د سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې د پنځشنبې د ورځې په برید کې ولس نه وژل شول او شاوخوا دېرش نور ټپیان شول. په دې اړه هم وروسته یو تفصیلي راپور او مرکه خبرېږي. د بلغاړي بیا نتایج وی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه یاسین کام د امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د مهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د سینکام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې د اوسمال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. د افغانستان د خوځو نجونو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. مېرمن اميري بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راستولو د هڅو لپاره د دوو بنسټونو مننه کړې ده. د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د افغانانو د ډلې راپور د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې وه چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایات په توګه وڅېړي. برېټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوې شار ظفیر ګمارلې. د برېټانوي رسنیو د راپور له مخې رابل ټیکسن بابر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته برېټانیا او شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوه ته لیږدولې دي. سپینا مارډی د خپل سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري چې د روسیې په خبره کې د بي پيلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینا مارډی د ملي امنیت شورا وایي جانکر بي پرونو ویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغه کار واخلي. خغلی کربی ویلی چې ایران او روسیه هڅه کوي د بي پيلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړي چې د دې معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیس په زر کیلومتري کې په پام کې نیول شوې دي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکي شرکت دی. له شینجانګ ژونتای شرکت سره یو ځای د غوړ مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړاونو لوجي د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی. رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون وویل چې متحده ایالاتو د دې شرکت واردات له دې وروسته ممنوع کړي دي. د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي. ستړي مشه یو ورځ مو په خیر. لکه څنګه وړاندې مو چې په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو او تازه خپور شوی پکې راغلي دي چې طالبانو د دوهې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دا یې هم ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل راپور کې دا ادعا هم کړې ده چې د ملا حبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حذفی سیاست ته مخه کړی ده. په دې راپور کې د قومونو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوی، خو زیاتوي ورس تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر مولا حبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوا یې هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو د مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشهیي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوي چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیزونو په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشهیي موادو بیه لوړه او د متافتامین د تولید زیات شوی. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشهیي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړ، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې پر طالبانو د امنیت شورا لخوا لګول شویو بندیزونو ته په اشاره لیکلي چې د بندیزونو د ملا حبت الله په پریکړو اغیز نه دی لرلی، او تر خوا یو شمېر هیوادونه چې له طالبانو سره یې تعامل کړی د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
داعش خراسان څنګه په تیر یو میاشت کې په بدخشان ولایت کې د درې میخونړۍ حملې مسولیت منلې. د بدخشان د سرپرست والی د فاتحې په مراسمو کې د پنځشنبې د ورځې 14 لک تر لګا یو لس کسان وژل دي. داعش ډلې له دې وړاندې تیر سیشنبې په ورځ د بدخشان په سرپرست والی د شوې موټر بم برید مسولیت هم منلې. او جزئیات په دې راپور کې
اسلامی دولت ډله یادایش ادعا کوي چې په تیرو شپږ میاشتو کې خپل درېمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې مسولیت ومنه د پنځشنبې په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسم کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل
د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. په ډیره بخنه چې دا راپور نیمګړی پاتې شو، خو وړاندې په دوه نورو خبرونو کې خبر شوې اوس هم د ازادي رادیو پاتې خبرونې واوري.
داعش نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وای دی به مشروع او سالمه کورنۍ لپاره واده کول لا دم سخنی ولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو په پایل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاشو کوي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري. کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي ته دغه د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي. هغه مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړي ده چې د خپل کفاءت او همسلي د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت د ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سوله او لمړي خاوند خلاص سوله په خپل خوخي او په خپل شرایط او معیارو سره کولای شي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانیت نسته و خپل اختیار لري، هو کفاعت و انو شرایط به جای کی.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لومړیتوب ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاب شي، بیا که څومره هم ستونزې وي، ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي، ښځې باید وزغمي، ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم وهي هر حالت ولرو بیا در سره ژوند وکړو. طلاق نه څه خسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي، بیا که طلاق راکي وایي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نسي کوی، تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي، او که ته بیا بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي، چې هر څومره ستم په موږ باندې وي، موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي، که بنګي، که بیرایي، که هر رقم سړی، باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدو چې هغه بل چا سره واده وکړو، او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندې پرېږدم هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډوډ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای، لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي، بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثلا ام په نامزدۍ کې چې پرې ښودل شوی دی، خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي، او که خوښه نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي، دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو، اسلامي طریقه ده باید بیل شي، او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. خزم حق لري چې هغه مارو لري بیرته مثال طلاق کیږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي، دغه ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچی میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي، نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کور دی یا ژوند دی، که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که ده بلاخز هم کهی بچان هم تینا اخلی قصی کم نکیگی. خزینه بیچاره هم پا اولا کس وزی دلی ده، هم پا آخرا کس وزی دلی ده. نو دیدی خبر پختنه باید داخل وکی. هم ده خاصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی، باید بیلی دیم هم ده خاصه پا خوشحاله وشی، چه کلا وی بیلی گو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی، چه چه مشکل داری تپ ده کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره، پس ده غیز مشکل نشته ده سعی ده وقلا و یا دری که سره طول که، یا مثال محکمه تزی خابر خلا سه محکمه سه فیصله که، که ماشوم ورته ورکه، که کور ورکه، که اقا مهر ورکه، که سه ورکه، اقا باید به خوشحالی بنده ده اومنل شی.
میرمن شمله وی لبادا مرغ موک پا داسی طولانه که جوند که وچه ده طلاق پا موضوع که یوازی خدی ملامتی گرنل کیگی.
د دې خبرې نه یو بل خبره د خلک به جوړی، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه وکړي، هلک نه پښتنه وکړي، چې خوښه یې او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي د ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل به خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه په کلاس وهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نامبدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېر لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. دغه د لور خسر خېلو ته، د لور د لور خسر خېلو ته، د ماما د لور خسر خېلو ته، دغه د نور نور ټول ځایونه کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټوکلې خوړل، بیا بېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه په کار دي یا تاسو حق دا یا دا دی. هغه د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک ته پښتنه ته ناراضي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. کچېری خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي،
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي، که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نشي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لیتوګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادی او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وخت لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسه عمرانی وایي چې د یو عمر غو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایچ یا وخت هم چې تر آخري هده پورې مجبور نشي طلاق ته زړه نه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمراني په پیل کې وایي اکثره هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډېره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع تکراسو که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه وادي ورکوي. طلاق کوي بس له کوره باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړي له خوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلې تاسو راته وغږیږي، ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو زه لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. کدی فکر چې محاکمو ته ښځې لاړې شنو، بیرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زموږ چارواکي او زموږ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی، زه فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې ښځه دې طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د ښځې هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې دې په اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېری موضوعګان نورې پاتې. لومړی موضوع زموږ د تعلیم د زده کړې، ګوره د ښځو نه دا حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړي هغه د هغه ټول ته غستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، چې د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و ناخستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخ کې ډیر نور حقوق دي چې هغه نور کول کېږي، خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع وسم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړي، نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي. خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کی شي، خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دا غته سینه سازي فعلا نشته دی چې موږ د خځه حقوق خدا خو دا حکومت هم غوښ داسې نه دی چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکم را دې کې ستونزې شته.
بله، کدار توای چې کله یو میرمن په کور کې مل مشکلات سره مخی، حکومت هم غاغ و نوري، تاسو دی یو خځې په صفات خځې هي در کولای سي، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډیر 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې. په فعلی شرایط کې هغه خځې دي چې په لوړه کچه دي، په ټیټه کچه دي، په هر کچه دي، خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي، یا د ټولنې قرباني دي، یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زمون خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیره دردمند ده، او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چونځه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللې، دغه زمينه به ورته مونږ برابروله تر محاکمو پورې بتللې. هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات ټول حل کېدل، خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په خارو کې په لوړو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کمې خویندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې ښځو تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایلو باندې موږ ټول یاګه یو چې موږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو. خو په چا حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارات چې د ښځو ستونزې حل کولی، اوس هېڅ داسې ادارې نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي. او دلته خو موضوع یوازې نه ده، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي. هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ول ډېرې موضوعګانې چې زما خزې د تا او تری خوالي سره مخامخ دي. ډېر ډېر موضوع زنه پېګم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته. وته
هغه وخت تاسو رئیس وایه مېرمنې بچراتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخره د سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو د یو ښځې خاوند به پوډري وو، یو عمل به یې درلودو، کور کې به نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی وو، کور ته به همیشه ناوخته راتلل وو. په دې چې په کوم ځای کې ناست وو هغه عمل به یې کړی چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو، بیا به ماشومان او موږ خوب للو وای، نه تنها هغه خپله، موږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي وو. بالاخره موږ به د کورونه ایستلو نفقه به یې نه راکوله، چې نه به راکوله، به موږ مجبور شو چې دی به ریاست ته راغله، محاکمې سره خبره شریکه کړه. محاکم هغه پیدل ته باندې چې دا نفر نه نفقه نشي ورکولی، دا به طلاق واخلي. به طلاق اخیستل زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به وو. حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي وو، هغې به اور اخیستې وو، هغې به ځان ته اور اچولی وو. ډېرې موږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حده ډېرو، او خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رانه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. که فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي، هر نوع ستونزه او مشکلات ته تاوتریخوالی چې په کور کې به دوی څومره ظلم کېږي دوی په ځان منلی، هغې فکر کوي چې د ښځو دا حق دی چې دا ظلم په دوی تېرېږي. خو بیا هم وه چې تنګ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د مېړه د خوانه کوم داسې بد ډېر عکس عمل وینېني چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي. نو بالاخره بیا دوی طبعا اداراتو ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابره کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خوي، یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي، نه خپل مسؤلیت مني، او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووزي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ویټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي، حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره، ډیره اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزو د رسیدګي کوله، د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزو د رسیدګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې، هر څه چې په دې تاو تریخوالی، هر نوع ظلمي، حتی د زدکړې د ماشومانو د زدکړې حق دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د نه تنها د ښځو، د هغه ځوانانو، د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناستې دي، نو د هغې نه ډېرې حقونه اخیستل شوي دي. اوس موږ ښځې ایز د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخورداره نه دي. زما خویندې دي هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډیر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بيخي نو کولای شي یو مرز واخلي، بيخي ژوند لا سور کې، بيخي لیونی شي. زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم دلته تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه، اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي ترغه وخت چې حالات بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي، دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمن خو باید او کې چې باید قوي وسی، باید خپل مورال د لاس ورنکي باید خزی قوی وسی او زده کړو ته مخکی په کور کې د زده کیو کې ماشومان ام دې ماشومان زده کی گئی ام دې د زده کی کوي او تحمل دی وکی په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکی خیاطی وکی هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلی دا زمونږ په چارواکو زمونږ په خویندو زمونږ په ټولو راغلی دا چې په خانی حکومت خلک دی انو زمون خويند دي باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويند باید قوی وسی او په کور کې خپل ماشومان تخپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوی وسی.
بله او دغه ناخوال سره چې خاوند له خوا بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي دې سره هم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظام په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې نو واستون ځکه چې چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز وان او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کولای شي ما درته ویل هغه چې په لاس کې لري خپل ځان قوی ونیسي خپل مورال قوی کی او هغه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلې او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کېږي چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د سي دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت واچ په کور کې ناستوي او سره هغه ژوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه په یګم په ماشومان ډې د مور او پلار قطاو تری خوالې په ماشومان باندې ډېره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګې چاره نه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لاړ شي طلاق دی واخلې مېړنه چې جدا شي ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خو مزه کوي ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورونه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزیزکه مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کوي دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو کوم دې مسائل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورن د سپینګرونو به د فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځ ګریټوب سره حل کوله نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله ځکه د یو په توده کې فیصله خنه ده ایستا ایستا به دوی تلک مولت وخت به موږ ورکوو بل اخره به خزه او میړه به تدې ترازی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويند نو ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په توده کې چې جنگ وکي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خېر خزم باید اوسېلو کې نارینه موسېلو کې نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کور ای دو فامیلینو په دې جرګې په کې وشي زمنګ همیشه په ټول تاریخ کې موږ جرګو ته ډیر احترام لرو په جرګو د مشران په جرګو په اساس باندې غو موضوعګان موږ ډیر حل کړی دي براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپل کورو کې دغه موضوع په خپله شکل سره حل.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
کور دی ودان مننه تاسو نو
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانیږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار، جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلویا وچه لزمکي هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه، لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا وهغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحري وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو، او صحراګان شتوالي خندونه منځ ته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د محصولاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې دي او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دی په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګداري پر وسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړېږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسېږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلي په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلي د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسېږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1935 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 80,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 80,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو د تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 0042022124001. یو ځل بیا 00420221
او زه هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بله سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کې
د دې فارا کې مې فکر نه دی کړی نه تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسایل ته باید پام وکړي
کله انسان چې شې شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي
پانتونه خمر فې کو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
د دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې په هنتونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي ډېر سره لدې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په محالې لوی یا وړې تیروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي په دې لړ کې و هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په خوانځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی یعنی تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم یعنی موږ مکتب کې کار چې ته داسې ښه درس ورکولې دوه معلومات ورکولې موږ کورسو کې څه کول دلته کوم مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کو یعنی د خپل خوراک نه موږ غوړ
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي
نو هغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي هغه د خوشحالۍ ځای نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړو غته خونو ما کړې بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پنځه ته ورکړم نو هغه غټ اشتبادات چې کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي یو سړی چې د ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کړه انتخاب نه کړي کله سړی د حقوق پنځه ته جوړي هغه باید زرات انتخاب نه کړي هغه چې کلم وم سمستر تلاړم ما ویل چې ولا اشتباد کړی دا پنځه دی غلط انتخاب کړی دا هغه چې دا مشکلات سره مخامخ شوم
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونه ته په کتو سره په هنځي انتخاب شي یعنی لومړی سوالونه حل شي که امتحان ورکوونکي یو سلسله سوالونه حل کړي وي دا ورته خبلل کیږي چې انتخاب د یو سلو ډیر شو سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کې د شي ځینې ځوابونه به د په نظر سم وي خو پکې تیروتای به وي که چیرې د مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډیر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ زاتره کسان چې تحصیل دوره کې یا پانتونو کې یو غیر سره مشوره وکړه ستاسو زه ښه انتخاب کوم خو به ډیر مهمه ده چې شخص خپل استعداد ترونه ته وګوري چې کوم پانځه مخ ته وړلی شي زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلتیا موږ نه درلودله ازمایشي امتحانونه نمونه ورکړي انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل شوی نو په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پانځه ته کامیاب شم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسم ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بیچواده د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کړي او شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړو صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بلخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 5 انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بے نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً ښو نورو پوهنځیو ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پوهنځی خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکوو یا درې انتخاب ورکوو، یا فرضاً په کانکور کې 5 انتخاب ورکوو، دا 5 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 5 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د 5 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی پاتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي، فزیک، کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ، جغرافیا او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د تورته نور پوهنځۍ.
د کانکور ځینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې هیڅ زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور، د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي، لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادون ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبل پات نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه وویل ته بریالی دی، او کله پنځه باندې تحمل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کی، کامیاب شي، خو پنځه کې ک ویم وای جبری د ور باندې ک فارغ هم چې جبری د بل خلک ټولن ته ماسره واقع کیږي، من هغه سره خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال د سه هم وچ هتا کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناس هم وی، په خپل انتخاب کې دوزړی وی چې ښه دا وکم هغه وکم، لکه زیا دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څنګه ولولي او د کومې څنګه لپاره ماده گیونی سي.
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي، یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې کوم پنځه
سره ده دوام د خوانځي لخوا د زکونکو ته د کانکور پړه هغه عامه په هوای د چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکله نه شي لوړز دک ته لار پیدا کی د لوړز دکړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پانځای په کوم برخه کې کار کوي دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې د سلامانل کیږي او د باید کوم کارونه په مخ بوزي د بل فنل لوړز دک وزارت په کار ده چې د هر پانځي اهداف او غي کرکولمونه چې کوم ځین په کې د دسکیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع د خپل پانو کې ولرته څو داوطلب مخله د رچ انتخاب کول لاشه د لوړز دک تحصیلات او ویب سایت هلته وګوري پانځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځین په کې د دسکیږي او د کاریابی په کوم موارد کې نو د ټول د عدم آگاهی د پانتونونو د تحصیلات لینا چې د پر واقعا کم کار شوی د کوم په دغه برخه کې پانتون خه معرفي کو د طالبان ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
ترنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري